السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته اخر اغلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبری د بریا په لور ګړندې کړې پام دی هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د همدې موخې لپاره قطر ته تللي په ننګرهار کې د یوې ښځینه پولیسې د وژل کېدو په غبرګون د خلکو له استازي آریانیون سره هم غږېدلی خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهري وایي
پسر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي د هلمند شاروالې په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لید کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شو. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ولم بجې د درېمې ناحیې اړوان چې امې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وا چې نوړې ساتلمنه د بصیرې په نامه وا دا خپل چې قمندانې ته وظیفې لپاره راشي د نامعلوم کسانو لپاره د رښتینې په دې ډزې وشوي چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام او اجرات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولې دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې وې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې پناه کېږي. دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزنځت واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې وژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسولیت پر طالبانو اچولی خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برالاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نما وایي د برالاینز په د افغانستان د دولت ملک چپلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسه شکل په سپتمبر کې پیل سوې خو له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی. تمد د ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې څلور تن امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تیره شپه سوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د شغلی قتالی په خبره په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د شینډن ولسوالۍ د ملي امنیت پر مدیریت شوې او په خبره یې لسګونه کسانو تر چاودنې وروسته په سیمه کې مقاومت وکړ. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند شاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. د لشکرګاه شاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکې حق سي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د شاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لری کړ. دغه چینایي اپلیکیشن لدې کوله په پاکستان کې مناسبه و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خبرېدل. په پېښور کې یوې محکمې نن دغه ممنوعیت لری کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نخ پرېدو په اړه ډاټ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاټ ورکړي چې مطالب به فلټر کوي. سره لدې چې ټیک ټاک په ټول نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونه هم په ډیری دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوز ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي په شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خبرې سوي کورونا او با څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا په امریکا کې د یو نسل پنګونه وی چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په اتو کلونو کې عملي کیږي، بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له لسو سره برابر ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2 تریلیون ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړی چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. فریبا ظاهر و خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ده. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. د همدې هدف لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي قطر ته تللی ده. خو د افغانستان د امنیت شورا بیا وایي چې طالبان د دوهی خبرو تړون ته ژمن نه دي.
ترڅو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي، د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
په ننګرهار کې د یوې خزینه پولیس په وژنې باندې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون اتوند خبرګون خودله.
تقریبا لسته نه خويند زمنګ شهیدان شي وی دي. الته امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
په دې پروګرام کې به مو د ورزګان د کوچانو لستون جو هم خبر کړو.
په لو ولا کې مول څل ظاهره پاتې وي، یا ورور د مول د فونه ځای لرو، یا د مولود ساتنه ځای لرو، یا بل موږ دا بچی دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برولاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللی ده. یونما په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د ترکیې د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لورو سره وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا له خوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ لغښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرمن لاینز دویم سفر دی. یونما د میرمن لاینز د سفر په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي هغه بل افغان مرکچي پلاوی طالبانو له قطري او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سره بیره به د سولې روان بهیر د ګړندې کولو په اړه ورسره خبري وکړي. میرمن لاینز داسې مهال دوهې ته چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تیر شپه افغان مرکچي او طالب پلاوی سره کتلي. دواړو لوري ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوې. د دې خبرو یو بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده، کومه چې ویل کېږي راتلونکي اونۍ به وشي. خو د غونډې د کرنې ټې په اړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي، خو افغان حکومت په دې برخه کې غلی دی. ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کرنې ته معلومه نه ده، خو هغه څه چې مهم دي د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغیز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولې د موخو په اړه ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي. چې دراتون کې نظام بحث هم پکې مطرح دی. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله خي چې د استانبول غونډه بعد د سولې روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندی ناجیه انوري نن ازادي رادیو ته وویل
نشسته
ترکیه او نشستای دیګمې د ترکیه او نورې غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندې کېدو لپاره ښه فرصت دی او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خود استانبول لوړ نمخ کې دوار لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبان یو ځل بیا د خپل نږدې وزره هغو بندیانو د ازادي غوښتنه کړې چې د افغان حکومت به بنخونو کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وای تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه خي د نورو بندیان خوشی کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې و چې بندیان خوشی سي خشونت به کموي او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې و او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی سول انا طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان دی جګړې لیکو را وګرځیدل ترڅو طالبان عملا بین الافغانی مذاکراتو ته اجمنتیا و نه خي د نورو بندیانو پر خودل به جګړه نور هم توتکړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15,500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بند آزاد کړي چې غنې د سولې خبري یو پایله ورکړي. په دوی کې 400 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو وژنو قاچاق او نورو لقبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کده
زمون شبن ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
نن سهار په جلال آباد ښار کې یو خزینه پولیس د ډزو په نتیجه کې وژل شوې ده. د همدغه موضوع په ارتباط مې په ننګرهار کې د ننګرهار د خلکو له استازي آرین یون سره خبرې کړې دي. اغلی یون راته وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښته عاجز دي. یون زیاته کړه ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامنه شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. لکه اغلی یون نمی لمړی پښتنه دا وکړه چې ولی او څوک د ننګرهار مخکخه خزي هدف ګرځوي.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو ولایت امداد چې په دې کې خويندې هم شامل دي چې زیاتره خويندې هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لسته نه خويندې زمونږ شهیدان شوي دي. ولایت امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي ایتوک مسؤلیت په غاړه ناخدي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-15 دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه خپل کسان اوري صرف د پیسو ټولولو لپاره او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره ګټو نه پورته کینو. همدغه چې ننګرهار کې څه وځه حقيقي نه مونږ څو څو واره ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکا کنه تاسو مونږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامنی چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده په دې کې هغه مهم رول چلوبي. هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغه فعال ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره څه کار دی؟
خو د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کال شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دا ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغل یون ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژوند تر ټولو غټ ولایت هم دا دی او ټول ژوند په یادېږي. که وضع هم دغسې دوام وکړي د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله ولې نه، یعنی ننګرهار هغه ولایت دی چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغې ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی. که چیرې په همدغه ډول باندې نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار خپل په کورنۍ باندې، نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرې نږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، یعنې د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم کی، هغوی به هم مجبوره شي چې د نامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرېنږدي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغوی غواړي ښځه باید قید شي، هغوی دپاره نو نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمون خويند یالته فعالیتونه او کی کارو کی زحمت وباسي اغه یو مړی حلاله ډوړی چې پیدا کړي د خپل ورونو ترڅنګ غلاست راو.
مننه اغلی یون، غواړم پوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلیو څو وخت مخکې د نکاس تلویزیون درې خزینه خبري اعلان وژل شوې، ویل چې موږ د دې په شامل ونی او یو څوک نیولې او ترغه مخکې ملاله میوندی هم وژل شو. دغه سی پی کی اوس مغه د شوی دی، تاسو له دوی سره لنګدی کتلې دی ولی جدي اقدامات نه کیږي په دې مورد باندې؟ هر وار وای چې موږ امنیت نشو، تدابیر لرو خو بیا هم پیخه کیږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي، دی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخند کړ چې یو عادي رکشاوانې ودرولې او سلایو ته لاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتوران خویندې شهیدانې شوي دي، د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي، دی د دې توان نه لري، دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې د مخکې نه امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نه شي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نه شي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
داسې ده چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مور سره یاده کړي. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونه اکثره بولې ته ایښودل کېږي او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي، که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس ماجز دی او زمونږ د توان هم څنګه رسېږي؟ وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره بلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري، صرف غږ پورته کوي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې خبره د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. اغلی یون د خبرې او مرکه په ننګرهار کې د خزینه فعالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو په غبرګون په تیره بیا چې نن یو خزینه پولیسه وژل شوې ده، له آزادي راډیو سره په مرکه کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
آزادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه ګوند د غړو له لوري د پراخ لاریونو د پیا پیل خبر ورکړی. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې د یوې ناستې په مهال وویل چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید د دوی ټول بندیان آزاد شوي وای. خو په خبره یې حکومت لام په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. اخوا د ښاغلی حکمتیار او حکومت ترمنځ د سولې د تړون کمیسیون مشر ضیاء الحق امرخیل وایي حکومت د حزب اسلامي له لوري د ورکړل شوي نوملړ له مخې ټول زندانیان آزاد کړي، خو په خبره یوازې څلور اویا بندیان پاتې چې هغه هم د نورو وسلوالو ډلو په نومونو نیول شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
حکومت ته د افغانستان د حزب اسلامي مشر خبرداري د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځم په ورځ د تازه لاریونونو د پیلولو خبره وکړه. ښاغلی حکمتیار په کابل کې د وی خبري ناشتي پر مهال وویل چې سبا جمعه به لمړی په کابل شهر کې د خپلو بندیانو د خلاصون او په خبره بیا په ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وویل چې که څه هم د دوه حکومت ترمنځ د سولې هوکړه کې د بندیانو د خلاصون خبره سوې وه، خو په خبره یې حکومت لا هم په دغه ژمنه عمل نه دی کړی. ګلبدین حکمتیار وایي که څه هم دولت یې د سولې د تړون په لومړیو کې د خپلو 150 زرو جنګیالیو نوملړ او د هغې د وسلوالو نویت ورسره شریک کړی وو چې په امنیتي ځواکونو لیکو کې هم مدغم کړي، خو په خبره یې حکومت لا هم دغه ژمنه عملي کړې نه ده. ښاغلی حکمتیار وایي باید د دوی غوښتنې ومنل سي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې تړون د کمیسیون مشر ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حزب اسلامي له لوري د 1200 کسیزه بندیانو په اړه د ورکړل سوي نوملړ له مخې په بیلابیلو پړاوونو کې له 400 بندیانو پرته نور ټول بندیان آزاد کړي دي.
توافقنامه کې راغلي دي چې هر هغه بندي چې د حزب اسلامي سره اړیکا او همدارنګ په فعالیت باندې نیول سوی وي هغه باید خوش شي. دوه کال وړاندې حزب اسلامي موږ مشترک کمیسیون ته چې مشري زه کوم د 1200 بندیانو لیست راکړ چې د 1200 بندیانو څخه یوازې 4 راوی بندیان خوش شي نه دي، باقي ټول خوش شي په مختلفو مرحلو کې.
ښاغلی امرخیل وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه یو میاشت وړاندې د دوی لاریونونو وروسته په لیکلي او شفاهي بڼه وغوښتل چې د خپلو پاتې بندیانو نمونه هم ورسره شریک کړي ترڅو په خبره یې دوی پرې بیا غور وکړي، خو وایي چې حزب اسلامي تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نږدې یو میاشت وړاندې هم له خپلو پلویانو سره په ګډه لاریونونه کړي وو او حکومت ته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره لس ورځې وخت ورکړی وو، خو د ګلبدین حکمتیار په خبره د مسکو ناسته د دې لامل سوه چې له لس ورځو وروسته یې پلان سوي لاریونونه وځنډېدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه په 1915 کال کې لاسلیک شو چې مهم ټکی د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو آزادول، د حزب اسلامي د بیرته راستنیدونکو ته د سرپناه ځایونو برابرول، د وژل سوو او معلولینو ثبتول، د متقاعدینو حقوق اجرا کول او د دې ډلې د نظامي کادرونو جلب او جذب او په امنیتي ځواکونو کې جلبول د مهمو دندو څخه دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
وربشو روزګان ته روزګان کې کوچیان وایي په دغه ولایت کې دوی لګانو ستونزو سره مخ دي او هیڅ پاملرنه د دوی خبره نه ده ورته شوې. دوی دا خبرې د پنځم په ورځ د کوچیانو د ملي ورځې د لمانځغونډې په مراسمو کې ازادي راډیو خبري آلته کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د حمل یاوري میاشتې نهم نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. روزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې ترڅنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. ورزګان میش چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د شارګوټي نه موجودیت او وچکالی له عمده ستونزو څخه دي. لاډلې د محمد او منان ازادي راډیو ته وې
نو ولا کدی مول سر ځای را پاتې وي یا ورور د مول د فون ځای لرو یا د مولود ساتن ځای لرو یا وبل د موږ د بچی دی سر ځای نه چی دی د مون نه چی دی د دوړو خاطر ورور په خاطر کې ورور نه ته خو طالب د مون مخه پریږدي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو لکه تور تیر خارې په یک خرسنګ دا پرمانی غرونه لرو دم دا ملچرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکو وسوی دی هغه وس غصب دی د خلکو په لاس کې دی
د اورزګان دغه کوچان وایي هله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سول به وسی دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د ترځایونو څخه دی د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي د یادو کوچانو دوه نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شتاستون زو ته دی پاملرنه وکړي
دا چې کوچان سر راجام سی یو ځای کلینیک مورته جوړ سی مدرسه مورته جوړ سی مکتب مورته جوړ
دا دی وتر سر داس په دوه دختو کې پروته یو ورور په دوه دختو کې مالونه وږي تګي نه واشسته نشنه غیاسته نشسته نه
د اورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونځي تاییدوي خوای چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستي کړې دي د اورزګان سرپرست والی نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتاستونځو ته به د حل لار پیدا کوي د اورزګان د کرنی او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا واکیا سلنه خلق په کرهنه او مالداری بوخت دي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکخ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې و او برخې پکې اخیستي و دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې ورسته مورید ده په دې اړه نور تفصيل د احمد تکال پراپور کې اورو
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو دواتیا کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم و پیژندل پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اگست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې و او په هغه کې ګډون کړی وو د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپل دفاع وکړي د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوی او ویل چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوريا پارک کې د سولېزه مظاهره ته اجازه ورکړې و خو د دوی په وینا ورسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نور خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري د محکمې نننې پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پر نهضت یو بل ځپونکی گزار دی پیکینګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کوروا کې سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحده ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانی مستعمره د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې و پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگتن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نور نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه په 12 منځنۍ چپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو کول شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام وی پانه کوم د سار لو د مخام تر د او واره اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی. لاند خبرونه ل فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نما وایي دیبور الاینس به د افغانستان د دولت ملک چپلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیه، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 4 تن امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تیر شپه شوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل شو. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیري کړ. دغه چینایي اپلیکیشن لدې کوله په پاکستان کې مناسبوي و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لمړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو لومړی به سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته بیا اونیس پروګرامونه دي، د ماشمان لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کله راډیو ډراما او خبرونه. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای.
د افغانستان د فوټبال د اتلان غوړ لیگ په اتمه سیالۍ کې نن جوانان واحدی کندز له خراسان فاریاب سره د لوبي ډګر ته وزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف وایي د دې لیگ لومړی پړاو شپږ کلوبې په کابل کې پای ته ورسېدي او د دویم پړاو لوبي اوس مهال په بلخ ولایت کې دوام لري. د هغه په خبره له بلخ وروسته دریم پړاو لوبي به په هرات کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د غلیک د مارچ میاشتې په 24 پیل شوې او د اپریل میاشتې تر 12 نیټې به دوام وکړي. په کابل کې د پانکریشن دوه مدوره غوره سیالۍ پیل شوې. د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د سلو ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو ترمنځ شي، په هغه کې میرمنې هم شامل دي، د یوې ورځې لپاره دوام کوي. نوموړی وایي د دې سیالۍ په پای کې د کابل غوره ټیم ته 33 غوره لوبغاړي انتخابیږي. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې چې پرون یې اعلان کړ، افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل د نړۍ له دوم نمبر آل راونډر څخه دریم ځای ته راښکته شوی. د نبی ساحل څخه دویم ځای د انګلستان لوبغاړي بین سټوک خپل کړی. هغه د هند پر وړاندې په یو ورځنی لوبو کې په زړه پورې لوبي وکړي. خو د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندی کې بیا محمد نبی لومړی او د بنگلاديش لوبغاړی شکیب الحسن دویم ځای لري. څو ورځې وړاندې هم په شلوریزو سیالیو کې د توپ اچونکو درجه بندی اعلان شو چې راشد خان له لومړي ځای څخه دویم ځای ته راښکته شوی. د راشد خان څخه لومړی ځای د سویلي افریقا سلو توپ اچونکي تبریز شمسی خپل کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی زینی ماشومان له خوارز واکی یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کچنای دی درو میستو سو اتی په مور بل کچنای په نس کچ دی مخ وچ سپت تر دغه اند پر راغی.
پا ماشمانو که ده خوار زواکه نخی نخانی کومیدی
اغل قدونه لند پاتی ده دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی ده
ده ستونزه ده هلاری چاری کومیدی
یا و کورنه ده الوگانو ده لسرسه نری اغید الوگان نه دیگه تا وقلی حبوبات دی لکه نخود لوبیا می عدس هم ده اگه تا وقلی.
نن پام دې اکل خبرې کو په پایل کې دغه کسانو خبرې او روچ ماشمان په خوارز وکي اخته شوې دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کو په اخر کې مرکه هم لرو لمک سره وسی. قدر من اوتونکو د امروختیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا لوجې د خوارز وک ماشمان په شمیر کې هم ډیر والی راغلی دی. بیکاری بی وزلی د کورونا لوجې د کورنۍ او د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذی د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکنی ارقام دا خوندل چې ملي کچه باندې د تغذی سروېم چې کړی و 9.5% ماشومان په هر څلو کې د په حاده خوارځي خپل یعنی وزن کم وخت ماشومانو او څلوېخت سلنه ماشومان دا په موسمینه خوارځواکۍ اخته و یعنی قد یې ټیټ و. کله چې د یو ماشوم قد ټیټ وي یا په موسمینه خوارځواکۍ اخته وي په دې معنا چې دا به زر زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي او کله چې دا غټېږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی، اقتصاد به د دې هېواد ځورېدلی وي. خوارځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بیرابیرو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنۍ او مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفې مستقیما اغېز کړی دی د سوی تغذی په حالت باندې او د سوی تغذی کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسېږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکی راوتلی وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې دغه میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکي یا سوی تغذی اخته شوي دي.
زوني څه پیسې وې دي؟
سوی تغذی
ولې سوی تغذی سره
تاسو زس خبره
شې دې خپل ورکړې؟
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانه
به دې خچې ورکول
دغه پوره رښتې ورکول مرغې چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غوړک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې
و ډنګر خپل لاول ورله دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دې دې چې لپاره راغلی
دا ته مزوې نه جوړه
په دې زوی د څه سی ویلي
دا مې استینات څه یست په خو پاس له زوی مې ست دا غاسه تا غازید
خپل شو دي ورکه
خپل مې ورکم کم
کم دي
او
والدي شو دي کم دي
رس خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دا کور قطر ما تغلا دا غاسه
مثلا کوم شان دی خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د مې است څور په یاد لري
وټل چیر زی وټل نه تکلا سره کور کې ناس
چنای دې درو میستو سو اتی په مور بل کچنای په نس هتی دل تیج الله کرد دکتر تصور ولی غدا خراب شدید نور کشیدی یه مخوتش بود نتیجه پریک دار پدرش دی اور تراولی هتی شنی غالی ونیو لش نی غالی چی بسی تخوی تخوی و تخوی ولی تخوی چی بسی تبیس بی ل تبو چی بسی داغ عمل و استفرافیکو و هتی بیا غزنه تراول دایم نمبر شدی اور کول دل وقت کم زوری و اگه شدی اور کولی اور کولی بسی دانور مرازن اور پرتاس و تردگان دپور راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوړ ځوکۍ ناخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
سو تغذی دو شکل لرو. یوی مزمن دی چه کچنه ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی او آقا کل چه قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کل چه تاسو اگوری اگوی دست نوایی چه آقای سو تغذی دی زکا چه جامعه هم دست دی لکه پیو قریه که دلتا خوراک مکمل نده مون دیتا دوایی سو تغذی هاد
اوز برا سو دیتا چه دی خوارزواکی یا دی سو تغذی لامل چه د لیسی ولی یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي
کم بود غذانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته ک د متممه غذا هم شدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیه آلات بل هم آدم ده آگاهی ده کورنه ده والدین پدینه پویگی چه ماشومان کم خوراک آگوی تا پا کم سن که ورکی
بله
پخ پلا مور پا سوی تغذی مواجه ده
چنگا یو چوب پدی پوسی چه داغم ماشوم سوی تغذی ده علای مرتو ویه
پا نخی که ماشوم دخ پل عمر پلاس کجنی پاتی کیگی یو نخی داده بل داده چه ماشوم دیر داس اساس مخرش ببی کلا چه ماشوم پا سوی تغذی بی آقا نارمال ماشمان آقا چی که گروم آقای بازی کهی بل داده چی داغ ماشمان دیر جر مریض کیگی جر مریض کیگی مریضی نه دست جور نکیگی بیا بل می
که دستی پا خلاص دول وی آقا ماشمان چی پا سوی تغذی باندی اختای قدی تیت وی دنگر وی پوستکای غنج وی رنگ زیر وی دار قمی آیا امدان خی نخانی دی؟
کولی شي دا نخې وي داسې لکه اصالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا
کېږي داسې نخې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دا ماشومان اصلا په د خوړ ځواکۍ باندې اخته نسي
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړی ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک او هغې ته ورکي دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتو د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چی مونگ زلسه هم مراد وکو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبر داده چی میاندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوری ماشوم تا او یا هم منتظر نیسی کله چی ماشوم او جری اغی تا
دولی ورکی
پا مده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام دیرده پا مده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی ویتا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا در شپک میاشت و روز در اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه رات را شی بیا اغای تورکی تنوع در غذا مهمه در مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی او در ماشوم میده دوم را کچنی در چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شایان اخری اقا سرکی گی بیا مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور گی بیا اقا میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گی که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غیطه در گی
دیر منه نه خیر رسی
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کی چیست الله مال او ملګری
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ؟
او به پلان خو ځن نه کی پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند مختیریږي.
ولی ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري.
یا خو دوی تنبل دی له وسه نه کی سی مخته تر مخته کار تراحیږي یا خو دوی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوهیږي.
او د پلان په موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي؟
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي.
قدرمنو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړې کړي. دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی، ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري، او د پلان په نه موجودیت کې کوم ستونزې راولاړيږي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مغواړو.
وګو اوریدونکو د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحه ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپل عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو لپاره لار ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا لپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلی خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکلی شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرح څخه، چې دا خلک بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
او په خپل ژوند کې دي او تجربه هم لرم زه، نو مونږ داسې و چې غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کو. دا زمونږ دوستانو باز چې هغه پیدا ته انجینر هغه ورته ویل چې یعنی داسې نقشه به واچوي، داسې به دغه چار دیوالی به داسې وکړي، کوټې به داسې وکړي. خو مونږ دغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس داسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم داسې راغلو، خټګرم راوستلو، چار دیوالی شوله، بس کوټې به نقشې جوړې شولې. یعنی چې پلان نه موجودیت په دې خاطر باندې تشنا پیو ځای کې آخر کې تقریبا مصرف هم ډیر زیات وشو او کوټې هم خرابه راغله، یغه چار دیوالیم خراب راغله. یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیر ستونزو سره مخ دی. یاره ډیر ترخه خاطره دا وسم چې ورشم تقریبا ډیر زیات مصرف مې پیښ شوی دی او اکوریت خوند راکې کوی. یعنی دا د پلان په نه موجودیت کې د غټ ستونزو سره موږ شو. کچرته موږ غا دی انجینر خبره مړلې وي، غا پلان هم تطبیق کړی وي، په کوم ځای کې ډیر پخیمانه یو، واقعا پخیمانه یو. کاش کوم پلان لرل.
پوهانوای هر څه چې تاسو جوړیدل غواړئ او یا هر څه چې تاسو هیله لرئ چې په راتلونکو کې تر سره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسو ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسو د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملی یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسو له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسو مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسو په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري. نوموړی زیاتوي،
او بې پلانه خو ژوند نه کیږي. موږ خو د هر کال لپاره د هر وخت لپاره ټول ژوند لپاره پلان لرو. بې پلانه خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پی پلان کې تسمیقات ده، تسمیقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله موږ چې پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند هم ختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کوي بس روانه وسسیده او د دې فارم پلانونه چې مخکې تر مخکې پلاستیک مخستو کاګلم ک دام پلان
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی تر څو د دولت کارکونکي د یو ځانګړي پلان لمخې خپل ورځنی چارې مخته یوسي د کابل ولایت اوسیدونکي او په یو دولتي ارګان کې کارکونکي دوست محمد صاحب دا سره ته غږیدلای دی
کوم فعالیتونه چې موږ د هغه مخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید ټاکل شي چې په کوم میاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید ترسره شي دا پلان دا او دا ډیر اړینه کار ده ځکه چې یو اداره به پلان نه شي کېدلی شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي د دولت به فرق دا ده چې موږ د خپل هدف ته رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي موږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو ډونرانی که حمایه کوونکی او د دې لپاره چې موږ خپل پلان ته ورسیږو خپل هغه هدف ته ورسیږو د ریاست جمهور نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسي یو څنګه لري خامخه یا ریاست یا مریات خو یو برخه پکې او دولت پلانونه لیکنې بڼه باندې مې وی دغه وخت مهاله لاند مهاله او مز مهاله پلانونه موږ لرو ولې په شخصي ژوند کې موږ فقط خپل لاند مهاله پلانونه نیسو نه هدف ته رسیدو
دی وی ټولنې پر مختګ او همدارنګ دی هو ساو سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروری ده ترڅو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بنظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي او همدارنګ اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کادرونه وروزل شي نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کیږي نو باید د ژوند په هر برخه کې پلان موجود وي د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږیدلې ده
پلان چې د خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري چې همدا پلان د چې د انسان د بریا سبب کیږي نو ټول هر وګړي کپاره برخه کیوي ټول ته ضروری او لازمی ده چې باید دیو پلان د زنګړي پلان لمخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي هو د سیم ډیر شاید هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند پرمختګ لپاره د مخته وړلو لپاره زنګړي پلان نه لري نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوی دی او هم کیږي نو ډیر ضروری او لازمی خبره ده چې یو زنګړي پلان باید ولرو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوله
زمانم هله دې د لسم ناهید میدان وای اوسیدونکو ما زما په نظر باندې پلان ډیر زیاته اړینه او مهمه خبره ده په ژوند کې بے پلان ژوند او بے پلان کار کول بے معنا او بے نتیجې ده
زمانوم فروزان محمد زئی خصوصي دفتر کې کار کوم دا ډیر نیک واو پس راپور خبره ده ځکه چې د اجوان انسان چې په خپل هجوان کې پلانونه لري ان ماتمن د اجوان د سره تر اخره پورې ناکام دي یعنی ک څوک په دفتر کې کار کوي یا په کور کې کار کوي باید یو منظم پلان ولري
زمانوم اسد الله ده د غزنی ولایت یم پلان په حقیقت کې دی او ټاکل شوی هدف ته د رسیدو یو لار ده نو د لپاره پلان ډیر ضرور ده هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري
قدر منو اوریدونکو دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري د پلان ګټي څه دي څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کو د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
ا
لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم، لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلي دی، وایي په تدبیر چې چا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چې هغه کوټه به څاڅي. نو له دې شعر څخه دې مصري څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو، موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو، دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ هغه کوو. یعنی ژوند کې پلان اساسي شی
په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه چې مو ویل دا ډیر زیات مفید تمامېدلی شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چېرته موږ پلان ولرو، موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی، وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولی شوای چې ډیرې ښه فیصلې وکړو د پلان په واسطه باندې، د غومره زیات پر یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي، یا زیاتې پیسې وګټو خپله، او کولی شوای د پلان په ذریعه باندې موږ یو ډیر سخت کار اجرا. لکه یو متل، البته دا غربي متل ده، وایي که چېرته یو انسان وغواړي سي وخ وخوري، دا امکان نه لري. وخ تر موږ څو چنده غټ ده، موږ یې خورای سو. لیکن پلان دا ده چې موږ وخ اول چیکو، ټوټه ټوټه کوو، بیا ورسته واړو واړو غوښې لغنو خورو، بلاخره یو وخت به داسې راسي هغه مکمل نه وي. نو دا د پلان تر ټولو مهم اصل ده چې موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو د پلان په واسطه باندې، او خپل هدف ته رسیږو.
سلام صاحب، اوس به راشو هغه کسانو ته چې ځینې کسان داسې شتري چې مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي، پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسې څه ګورئ؟
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دی له وسه نه کېږي چې مخته تر مخته کار تراحه کړي، د هغو مکمله نقشه واچي، پلان جوړ کړي، او بالاخره قدم په قدم لاړ شي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهېږي نه، سر یې نه ورباندې خلاصېږي، د پلان په ګټو نه پوهېږي، نو ځکه دوی پلان نه نیسي، یا پلان نه کوي. کنیو که هر څوک په دې باندې پوه شي، نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشتون او د پلان په نشتون په صورت کې چې کوم کار کېږي هغه کار به څنګه وي، پایلې به څنګه وي ستاسو په نظر؟
موږ هدف ته نه سوای رسېدلی په هیڅ صورت سره. که چېرته پلان موږ سره نه وي، موږ سل فیصده صحیح کېدای نه سوای. موږ تاسې دا په نن سبا ژوند کې وینو، ډېر لایق شاګردان، ځوانان، خلک وي، هغوی پلان نه لري، ناکامه وي په ژوند کې.
د پلان نه درلودل ټولنې ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل. کله چې ته پلان ونه لرې، د یو یو کار د انجامولو لپاره پلان ونه لرې، نو ته به څنګه وکولی سوای چې پر صحیح لاره ولاړ شي؟ ډېر خلک وي یو کار کوي، په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو دوی خو دا هدف ته چې زه باید پلانی کار وکړم، دا خوب یې لیدلی، نو شاید هغه له غلطو لارو څخه تاکید. دا خپله ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو وروستۍ پوښتنې ته، چې ښه پلان څنګه جوړ کړو او کوم پلان ته موږ ښه پلان ویلی شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص شي، او هغه هدف داسې هدف وي چې هغه امکان فزیر وي، یعنی هغه ترلاسه کولو امکان ولري. ورسته له هغه څخه تاسو د هغه مشخص هدف لپاره واړه واړه پلانونه جوړوي، لارې ورته پیدا کړئ. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسئ، د هغې اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسئ.
ډېره مننه کوم ښاغلی. سلام صاحب.
سلامت اوسئ.
درنو اوریدونکو، راځئ چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي وو اوسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوم. تر بیا، ښه چاره.